چې خپل خلکو پر لوی سرنوالي باندې انتخاب درلود. په صورت ترتون کې خبرونه علامه مل
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر څلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې مذاکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر غنی او عبد الله رسمي کاندید دل دي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزان خبرونه ته ځنګړي شوی د بهمره سره وري خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري اس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د لوګر د والي د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د دوی په نظر یوازې یو قوي دولت کولی شي موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
ټیم ما ټیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکې حکومت اجرائیه رئیس عبدالله خپل دوم رستلانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. ښاغلی عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرائیه ریاست څوکۍ سره له دوم رستلانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي. د لوګر دی والی د موټر پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د لوګر دی والی محمد انور اساق زید موټر پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغه ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوې ده. د لوګر والی محمد انور اساق زیا زاد لروته وویل چې په دې برید کې د تزیان نه رسیدلې خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله وخته ده.
لوګر خبر پرلار باندې زموږ پر کتار باندې انچاري موټر مو وسره لله الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جوړو زماتي شهیدانو زخمیان لرو. خدای پاک دې شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې پرای اجل شفا ورکړي.
چارواکو ویلی چې په دې برید کې د والی او د لوګر د ملي امنیت اته ساتونکو وژل شوی او لس نور ټپیان دي. طالبانو ویان ویلی چې دا برید دوی کړی دی. د فراه په مرکز کې تیر شپه د نجونو یو ښوونځی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وسوځول شو. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځني ښوونځي ته مخکې هم وسلوالو مخالفینو د تړلو ګواښ کړی و چې تیر شپه یې هغه ته اور ورته کړ چې ټول وسایل او تجهیزات یې وسوځېدل. ښاغلي حلیمي وویل په دې ښوونځي کې شاوخوا زرو نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني د افغان چارواکو دغه ادعا چې دغه ښوونځی وسلوالو طالبانو سوځولی رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریې دولتي تلویزیون وایي نن د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت کې چاودنه شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 43 ته ورسېد. په دې چاودنه کې چې پرون د مکسیکو سیټي په شمال 50 کیلومتري د هیدالګو په ایالت کې شوې 43 نور ټپیان دي. د دې ایالت ګورنر عمر فیاض پرون ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښې له ځایه د 50 مړي موندل شوي دي. ویل کېږي غلو له دغه پایپ لاین څخه تیل لیکړي وو چې وروسته د ماشومانو په ګډون سلګونو کسانو هڅه کوله په ګیلنونو کې تیل راټول کړي چې د کوم شي له عمل تل او راخلی او لمبي هر خوا تخبريږي د مکسیکو لوی ترنوال ول په دې اړه څرګنده کوي چې د خلکو له خوا چې پر دغه پایپ لاین راټول شوی د بریښنا د شارټي لامل دغه چاودنه شوې ده. هغه ول تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په موسکو او یو شمېر نورو خبرونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهره وکړې. د ګوندونو د یو ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروفسک ښار کې شاوخوا 1500 کسانو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې کوریل زموږ دی او مل دی وي د پوتین حکومت. د یوژنو سخالین په ښار کې هم شاوخوا 300 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. پر دغه لنجمنو ټاپوګانو چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت ادا کوي د دوهم نړیوال جګړې په پای کې پخوانی شوروي اتحاد لاندې کړی وو. او په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د دې لنجې د هواري لپاره خبرې انتیزه شوې دي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د هواد جنگي بیړۍ یو اس ایس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبې د ترکیې له در دنیل تنګي تیره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنونسن سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې یو اس اس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نوریاس نوری تر ته وړاندې کړل کغواړي دا نور ته د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو د نوملیکنې پر مهال خپلو پلویانو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومت داری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوجری افغانستان می فیصله را بکنه کار صورت بگیر.
بلخوال دی سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشل ښکاري. شنون کې وای دا یوازې یو تاکتیکی چلند دی.
تاکتیکی برخورد زین تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متظر شوي اما ائتلافونه سره متظر شوي دي.
سیاسي چارو شنون کې فضل الرحمن اوریا او په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو ورستۍ پایلې اعلان کړې دي.
دې ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان کې نتایج ووت. الحمدلله هیڅ تغییر جدي درې به وجود نه آمده.
خو دا چې د ولسی جرګې برحال وکیلان تر کومې مودې په خپلې څوکۍ د پاتې کېدو صلاحیت لري په دې اړه یو مرکه لرو.
د قانون له نظره تر دې چې نوې جرګه شروع په کار ونه کړي دا جرګه کار مشروع او قانوني ده باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د سپورت ورځنی هنداره د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه هم د رواني برنامه برخه دي. را سره پات شي. درنو دوستانو زمون غاګ له ازادي رادیو نه اوري لکه څنګه مو چې مخکي واوریدل نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ ورستۍ نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو خپل پلویانو ته بیلابیل خبري غونډې درلودي. خبري ورته پکې وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی ویل دي چې کدی راتون کې ولسمشر شینو د اجرایي ریاست بد د حکومت په ترکیب کې ونو وسې خو اجرایي رئیس عبدالله ویل دي چې د حکومت کې به د اجرایي ریاست ترکیب موجود وي. دا موضوع زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی د اوس سره په سټډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، څو شپې وړاندې ولسمشر انتخاباتو ته بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې د سره د نوماندانو شمیر 15 تنو ته ورسېد. لاغه وړاندې د 1499 مریز کال ولسمشر انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د خاغلی غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله صدتی د عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر غنی له نوملیکنې وروسته وویل د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ حساسی هدف دی او د سولې لپاره به هم تر روستی بریده پورې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله ټینګ شي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی. زما حکومت د خپل اوسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډیره د سوله او امنیت، غوره حکومتداری او د لوږې په لمنځه وړلو متمرکز وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یا د حکومت په لومړۍ دوره کې د هر بهرنی سفر یو مهم ټکی همدا و چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې د افغانستان جغرافیه نړۍ ته تهدید نه دی، بلکې دا د امن یوه نقطه ده او دلته باید امن موجود وي. راتلونکو ولسمشرزو ټاکنو ته ولاړ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل غواړو افغانستان نه یوازې د سیمې د هیوادونو لپاره څلور لارې وګرځي، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د همغږۍ او خواخوږۍ یو مرکز وي. د افغانستان ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په رسمي ډول ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې نن مې رسمن ځان د جمعیت اسلامي ګوند نومان په توګه معرفي کړه او نوملیکنه مې وکړه. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او وویل چې د نوموړي په حکومت کې به د اجرایي ریاست وړاندوینه هم شوې ده.
برنامه ما در انتخابات های گذشته هم واضح بوده. ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوی جرگه افغانستان می فیصله را بکنه این کار صورت می گیره. رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی ازوی ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی خواست.
بله اکرام صاحب، تر اوسه دغو ټاکنو ته ولسمشر محمد اشرف غنی، ګلبدین حکمتیار، عبدالله رحمت الله نبیل، ابراهیم الکوزی، احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا او سوش بیوراندی بل نومان نور رحمان لیوال هم نوملیکنه وکړه چې په ټوله کې د 1499 کال ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو شمیر 15 تنو ته ورسېد. وړاندې افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وویلې چې د محمد اشرف غنی د راتلونکو ولسمشر ټاکنو ټاکنیز ټیم مشخص او تایید شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اعلان کړی و چې ولسمشر ټاکنې به د وري په 1 یا د اپریل په 6 ترسره شي، خو د 3 ډسمبر په 6 دې کمیسیون وویل چې ټاکنې به د راتلونکو لمریز کال د سرطان یا چنګاخ یا د 2009 کال جون میاشت کې تر سره شي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نوماندی نیټه چې نن یو ورستۍ ورځ ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ اجرایی رئیس عبدالله او نور رحمان لیوال ولسمشر انتخاباتو ته نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه کړې ده. لدې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې لابلابل نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري خوشونونکي وای دا یوازې یو تاکتیکي چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پخوانی ویاند فضل الرحمن اوریا ویلي چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راوروسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نور جزئیات سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، لا یات شمیر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمیر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانه ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده زین تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متظر سوي، اما ائتلافونه سره متظر سوي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان یې هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبرې غوښنی برخي له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشر روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نوم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسي کې او په تیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې لنیک مغه ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اوري و موریدل چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې لابلابل نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري خوشونونکي وای دا یوازې یو تکتیکی چلند دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وای چې د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایی رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي، ځکه کاري موده ختميږي. خاغلی صافی سر زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړی
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپل معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوه په نظر کې نیولا سره په خپل د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره فکر ما په فکر چې دا قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
ډېر زیاته مننه. یو موضوع بل چې استاد په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایی ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دی خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟ آیا اجرایی ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي کنه د نوملیکنې سره یو ځای باید ل خپل دندې هم استعفا وکړي؟
بالکل، دا اجرایی رئیس استعفا سره او کاندیداولو سره ریاست جمهوریت خپل ځان د اجرائیه ریاست د عهده فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړل شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام نه کوي. اما رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډیره پورې کومو نمایندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللی دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مریول اجرا دی اې دې په اساس باندې دا بل پوس سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس یې دا وړاندې کړي اوسي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې دې پوستو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندیدو سو، اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري، او دا کولای شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رد کړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی او چې زموږ همکار حسیب تلاش ورسره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او د ولسمشرۍ له انتخاباتو ورخوا د ولسی جرګې انتخابات د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. د کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سید نن د دغه اعلان په یولنی غونډه کې وکړ، ویل چې یوازې د ورزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړی لیست کې راغلی و لری شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي د دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدلون راغلی چې د انتخاباتي کړکیچ کچه پکې ټیټه. پدېړه نور جزئیات در رحمت افغان پر اپور کی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د نه ولایتونو د انتخاباتو پر وروستۍ پایلو کې لږ بدلون راوستي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې پر ورځ په یوالنی غونډه کې وویل چې د دغه ولایتونو وروستۍ پایلو کې واز یو خزه لري سوي او پر ځای بل خزه راغله.
ای ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنګان.
هغه وایي دغه ولایتونه عبارت د سمنګان، بامیان، دایکندی، لغمان، زابل، ارزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله پورستای پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. پولیس بدلون پایلې تایید سوي وازه د ورزګان په پایلو کې وخزه لره سوي ده
او هم یک خواهر است د تغیرات به وجود آمده.
خغلی سیاد زیات کړ چې ډیر ژر به د یو شمیر نور ولایتونو د ولسی جرګې د رایو ورستای پایلې هم اعلان شي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې سب شوی شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلای کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکې چې کم وو.
او په بل قدم کې بجوړي چې دغه ولایتونه نتایج یا پایل اعلان سولی تقریبا دغه ولایتونه دي چې په وکه دغه کرکیچ لړۍ ډېر اوچته نه و پکې ټیټه وه، شکایت رقم هم ټیټ وو او په دوم قدم کې هلته کرکیچونه هم ډېر اوچت نه وو. دوی هغه زر زر خلاص کړي. ولې ولیدل شي چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته د کرکیچ لړۍ اوچته ده او په عین حق شکایتونه هم ډېر پکې موجود دي،
بل خواتیره اونې د کابل ولایت او د کوچانو حفظي ورستې پایلې اعلان شوې. یو شمیر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسیون په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیډي او ورستې پایلې اعلانوي.
زموږ غږ آزادی رادیو نوري درنو دوستانو واموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي. خو آیا د افغانستان د ولسی جرګې برحاله وکیلان تر کومه وخته په خپلې څوکیو د پاتې کېدو صلاحیت لري؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده.
از نگاه پرنسپ تا زمانی که ولسی جرگه دوره ابده شروع به کار نکرده، امی ولسی جرگه با امی ترکیبش باید با وظایف خود ادامه بتن و کار از اینا قانونی و مشروع است. و علت از این که چرا ای باید اینا مشروعیت دارن و چرا کار از اینا قانونی است، حتی در زمان تعطیل هم علتش عدم بوجود آوردن خلا در قوای سلاسه است که باید خود عبی قوای سلاسی افغانستان فاقد قوی مقننه نشه. زمانی که فاقد قوی مقننه میشه در مجموع نظام تحت سوال ده و نظام ما به یک نظام استبدادی و توتالیتری تبدیل بشه.
چی محصریت خواهد داشت آخای رنج برای وظایف زینا یا مشکل موکلین خود چطور حل خواهد کردن در حالی که دوره زینا تمام شده و قرار است که کسایی که جدیدن با ولسی جرگرهای افتن اونا کار خود شروع کنن؟
معلوم نیست. شرایط ما این رقم است که ما نمی فهمیم که فردا چی واقعی میشه در این وطن. اصلا 4 سال قبل باید دوری از اینا خاتمه پیدا میکرد و میبینیم که 4 سال دمه پیدا کرد. آله هم معلوم نیست که آیا از یک ولایت، دو ولایت، تمام ولایت آرایشان از طرف کمیسیون شکایات باطل میشه یا باطل نمیشه. این خودش تحت پرسش است. به این مناسبت است که من قبلا عرض کردم که تا زمانی که دوری ابدا افتتاح نشده اینا را تعطیل هستن. یا
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ والی وای د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو د سولې سره د سولې خبري خیروانی دی او هیله مند چې خی پایلې به ولري. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره خبرې پیل کړې او یو ځلې ورسره مخامخ ناسته هم کړې ده.
ما د اعتماد وکړ چې زه د دوی ساحې ته داخل شوم او د دوی سره په ټول قوت چې وسلې موجودې وې. ما سره ډېر کم کسانو، شپږو کسانو په جمله کې، او دوی اویا اتیا کسه ولته چې موږ ناسته وکړه. ناسته ډېره مفیده وه او د دوی خبرې هم دې ته آماده و چې بالاخره د وطن کې جنگ باید پای ته ورسیږي.
والی د حکومت او طالبانو شرطونو په اړه وویل
که موږ درې مسالې وخت وي د چاپی بروجو مخنیوي بنه کیږي، دوی معرف او د صحت برخه به پیاوړي وي، او دریم د قربان موضوع دوی هم درې وخت وي. لومړی وخت دا و چې په ټول قوت په هغه سیمه کې چې دوی تر کنټرول لاندې دي باید بسایزي پیل شي. چې هغه ما په ډېر ورین تندي منلې ده او هلته مې کار شروع کړی. عملا دارنګه د موږ نه وخته کړی وه چې د مراور تر غاښ کنډو پورې سړک په اساسي توګه جوړ شي چې هغه پروژه ما منظور کړې ده. یو کلینیک یو وخت ده، هغه کلینیک نه کار روان ده.
خلک هم په دې خوښ دي چې په هیواد کې د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو لپاره هڅې توندې شوې دي.
زما نوم فرهاد دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په هر ځای کې چې د سولې لپاره هلې ځلې کېږي موږ یې ملاتړ کوو، او د کونړ د والی وسنۍ هلې ځلې چې د طالبانو مشران سره لیدنه کړې ده د سولې په ارتباط موږ ستایو، او د نورو مشرانو څخه هم هیله کوو چې د سولې لپاره پلانونه وړاندې کړي او طالبان سره خبرې اترې کړي. که څه هم دا خبرې اترې څه پایله ورنه کړي، بیا هم په جګړې په شدت باندې اغیزه کوي او د جګړې شدت راکموي.
د کونړ والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې له تیرو 3 میاشتو افغانستان کې سولې راتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد هم خپلې هڅې توندې کړې دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبان او استادو ترڅنګ د سیمې او شمیر هوادونو مسؤلینو سره هم خبرې کړې، خو تر اوسه د هیواد په کچا طالب مشران افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د کونړ والی وای چې په خپل ولایت کې د طالبانو سیمایزو مشرانو سره کتلی او خبرې کړې چې اوس هم رابطې دوام لري او هڅه کوي چې د نورو ولایتونو څخه وړاندې اوربند وکړي او د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غلا ازادي رادیو نو درنو دوستانو دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي رادیو .com. اوس هم